انشاءاللہ امید میں دای چې وخت برابر شي زما دا کامیابی سره چاپ کړم.
تاسو وایئ چې حالات اوس ښه دي، نو کله مو دا هڅه نه ده کړې چې د نورو سیمو شاعران او لیکوال دروغ واړی یا تاسو نورو سیمو ته سفرونه وکړئ؟
یاره تقریبا کوشش مو کړی دی، ځکه چې څو ورځې وړاندې چې دا وړه مشاعره وه په نامه د علی رحمان چراغ خټک صاحب دی چې د خټکو نه راغلی و، زموږ سره یې په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه. او باقی شاعرانو سره زموږ فی الحال رابطه نشته، په اینده کې مو کوشش به کوو چې انشاءالله سرنۍ چې کومه په سرلۍ ده مشاعره ده د کراچۍ نه بلکې د کابل نه به انشاءالله مشاعران ادیبان روان. خو بس زموږ سره تر اوسه د کابل چې کوم شاعران دي ادیبان دي زموږ سره یې تماس نه دی نیولی، په اینده کې که موږ ته دی هر وخت موږ ته بلنه راکړي نو موږ که هر ځای ته موږ بیا داسې نه شو ویلی چې موږ نه درځو، هر کار به ورته پرېږدو او خامخا به ورځو.
وزیر صاحب، د حکومت له خوا در سره څه مرستې کیږي په دې برخه کې؟
یاره تر اوسه زموږ سره حکومت هیڅ مالی مرسته نه کړې ده. زموږ سره یو چارواکي وعده کړې ده چې انشاءالله مایکونه او ډیکونه وکړي بره کوي.
د وزیرستان له ملګرو مو اوریدلي چې دغلته تلویزیونی خپرونو ته اجازه نه ورکول کیږي او په کلو بانډو کې خو لا خلک دا امکانات هم نه لري، نو تاسې دغه د سیمې او نړۍ له حالاتو څنګه ځان خبروئ؟
یاره دلته خو اوس فلحال چونکه بجلی هم نشته، ورسره ورسره کیبل سیستم نشته، ټی وی ګانې نه لرو، یوازې او یوازې د راډیو نه موږ کار اخلو. په راډیو باندې موږ د نړۍ د حالاتو نه ځان خبرو، نور هیڅ طریقه زموږ سره نشته. یوازې او یوازې ازادۍ راډیو دی، دغه راډیو اوري، نور چې د راډیو باندې زموږ خلک نه پوهېږي، نه دي ورسره. یاره د ازادۍ راډیو زه دا وایم، زما په فکر کې دا بالکل بے طرفه راډیو ده، که څومره سړی دا بے طرفه ده او صفاب پر ځای باندې خبرونه موږ ته په لاس راځي د ازادۍ راډیو نه. او زه کو فکر کوم چې تر نورو هر راډیو نه ازادۍ راډیو ډېره وړاندې ده په هر ډګر کې کوي، آیا هغه کهو نری وي که خبرې
کاوریدونکو ته د ازادۍ راډیو له لارې څه پیغام لیږئ نو مهرباني وکړئ.
وزیرستان خو لکه څنګه خلکو ته دا ویل غواړم چې وزیرستان څنګه چې دی اوري چې وزیرستان داسې خلک دي، څنګه خلک دي، زه دا وایم چې د وزیرستان ډېر مینهناک خلک دي، ډېر شریف خلک دي او په تېره بیا د پښتو او ادب سره ډېره مینه لري او د خلکو نه دا هیله کوم چې هر څه چې کوي د ملک د علاقې او د خپل د بلکې د ټولې نړۍ د فائدې لپاره داسې کارونه وکړي چې ټوله نړۍ ته فائده وي او نقصان نه، دغه خو هیله لرم.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا یوازې لیکوال، شاعران او ژورنالیستان نه دي چې په ځینو هیوادونو کې ورته خنډونه جوړیږي او د قدرت خاوندان یې کله ناکله کار ته نه پرېږدي، بلکې په یو شمېر هیوادونو کې سندرغاړي او موسیقاران هم بندونو ته استول شوي او بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. په کوپنهاګن کې یوه ټولنه د هغو هنرمندانو د ژغورلو لپاره کار کوي چې په مستبدو نظامونو کې له ستم سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار هارون باچا دغه ریپورت برابر کړی دی.
د ډنمارک په سرخار کوپنهاګن کې د فری میوز په نامه یو سازمان له 1300 کلونو راهیسې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو له لاسه د زورول شویو سندرغاړو او هنرمندانو د حقونو لپاره کار کوي. یاد شوی تنظیم هر کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه د موسیقۍ له لارې د سوچ او فکر د اظهار د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د دغې نړیوال سازمان لخوا د خپرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه سخت کال هم د ممبئی نه واخلې تر نیویارک ښار پورې د نړۍ په شلو بیلابیلو هیوادونو کې د ځانګړو دستورو او کنسرټونو اهتمام شوی دی. د فری میوز یو فعال غړي ښاغلی اولی ریټوف له ډنمارک څخه مشال ریډیو ته د دغه پروګرامونو د ارزښت په هکله څه داسې وویل. زما په فکر د دې ورځې د لمانځلو دوه مهم اړخونه دي. یوه دا چې موږ د خپلو غونډو په ترڅ کې د نړۍ د خلکو پام یو شمېر هنرمندانو سره د حکومتونو د زور زیاتي مسلې ته راوګرځوو. له بده مرغه د نړۍ په ځینو سیمو کې هنرمندانو ته د هغوی جایز حقونه نه ورکول کیږي. دویم بیا د دې ورځې لمانځل په دې هم مهم دي چې هغه هنرمندان چې له مشکلاتو سره مخ دي دا احساس او هیله لري چې د موسیقۍ او فن قدردان لګیا دي د هغوی د حقونو لپاره کار کوي. او تر هر څه زیات بیا دا چې په دا ورځ هنرمندان او د موسیقي مینوال په خپلو پروګرامونو کې د ګډون په ترڅ کې یو بل سره د یووالي څرګندونې کوي. دا که په کابل کې وي، ممبئی کې، او یا هم په نیویارک کې. خاغلی اولی پخپلو خبرو کی مخ کی وای دا غ تنظیم حسی کوي د زپل شیو هنرمندانو کې سنا د بشری حقوقو نړیواله ادارو او ملګرو ملتونو ته یوسی تر سو هغوی سره د روان ظلم او زیاتی مخه ونیول شي. زبا د بیلګې په توګه د کیمرون د یو هنرمند لپیرو ډی امبانګا خبر او کم څوک چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په زندان کې دی. مونږ داغه له زندانه پراوستو کې خو بریالي نشو، ولې دومره مو ضرور وکړل چې داغه کیس مو ملګرو ملتونو ته وسپارلو. هغه بیا وروسته مونږ ته خبر راکړو چې ګنې زمونږ په کوششونو هغه لا تر اوسه ژوندی دی. همدغه راز به د ترکیې مثال درکم، چرته چې د پراتون په نامه د یو بندي کړل شوي هنرمند مرستې وکړي او د ترکیې حکومت له مو دا احساس ورکړی چې د هنرمندانو د حقونو د تپوس کولو خلک شته. په دې سربیره بیا د نورو ګڼ شمېر هنرمندانو سره د خپلو کړو مرستو مثالونه درکولی شم، چا چې له ډېرې مجبورۍ خپل وطنونه پریښي او په نورو هیوادونو کې یې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو بنیادی خبره هم دا ده چې موږ هڅې کوو د موسیقۍ له لارې د خلکو د سوچ او فکر د اظهار په لاره کې پراته خنډونه یو خوا ته کړو.
Would be if we could stop having something like free music and music was free because that's what we are working for.
د خاغلی اوله په وینا فری میوز سازمان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې به د پاکستان د بشري حقوقو د ادارو او وکیلانو په مرسته دغلته د موسیقۍ د فن سره د تړلو خلکو د ستونزو د هواري په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د یادولو وړ ده چې په ورستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په جنو سیمو کې د موسیقي د هنر کارکونکو ځوربل شوي، ویربل شوي، د کلی کور پریښودلو ته اړستل شوي او آن وژل شوي دي. خو د دغو سیمو هنرمندانو د خپل ولسونو د کلتور خدمت ته ادامه ورکړې ده.
Oh,
د اروپا د منځنیو پیړیو یو مشهور ادبی شاهکار د ایټالیایی لیکوال بوکاچیو یو اثر دی چې د کامیرون نومیږي او سل حکایتونه پکې راغونډ شوي دي. د کامیرون د نړۍ په کابو ټولو مهمو ژبو ژباړل شوی دی، خو د پښتو ژباړې ځای یې لا تش پاتې دی. دلته تاسو د یو حکایت ژباړه اورئ چې د بوکاچیو د کامیرون د یو حکایت په اساس لیکل شوی دی، او د بل هر شی حکایت په څیر د انسان د فطرت یو حقیقت بیانوي. حکایت فریده سیفی لولی.
زوی او پلار یو لنډه کیسه. لیکوال د 14مې پیړۍ نامتو ایتالیایی کیسه لیکونکی او شاعر بوکاچیو. فلیپو بادلوچی د خزی لمړنی وروسته او پته لچې ل یتیم زوی سره یو ځای دنیا ته شاوړی، تارک دنیا شین او ژوند د خدای پاک عبادت ته بیل کړی. د خپل ټول جایداد په خیر خیرات ولګاو او ماشوم زوی تر لاس ونیو. ل خلکو لري د اسینا یو غره لمنته لاړو. هورې پلار او زوی په وسمڅ کې ل دنیایي وسوسو بیخی لري نوې ژوند پیل کړ. پلار بخپل زوی ته د خدای پاک او اولیاء الله په باره کې خبرې کولې او ټول هڅه یې دا و چې زوی له عیاشۍ او ګناهونو خوندي وساتي. دوی ډیر کلونه د دنیا نو خلکو لري د غره په لمن کې تیر کړل، او چې کله زوی اتلس کلن شو نو پلار ته په زړه کې ورتیر شو چې نور یې زوی په ښه بد پوره پوهېدلی دی، اوس که د دنیا خلکو ته ورهم شي بې لارې به نه شي. پلار له ځان سره وویل په یقین سره چې په دې ګوښه ځای کې په کلونو کلونو عبادت او ریاضت به یې زوی ته دومره روحاني قوت ورکړی وي چې دنیایي خوندونو ته تسلیم نشي. زوی او پلار دواړه د فلورنس ښار ته لاړل. زوی ته د ښار هر شی نوی او حیرانوونکی و. کورونه، ماڼۍ، کلیساګانې، اسونه او خلک، هر څه ته یې په حیرت کتل او له پلاره یې د هر ناشنا شي په باره کې پوښتنې کولې. پلار د هر شي نوم ورته اخیستو او د ټولو په باره کې سم معلومات ورکول. دوی په دې منځ کې یوه ډله ښکلې پیغلې ولیدې. زوی چې هیڅ وخت پیغلې نه وې لیدلې، سترګې یې ورڅخه بل خواته نه شوې اړولې. پلاری ور باندې آواز وکړ،
دوی ته مګوره.
زوی پوښتنه وکړه، د څه شې دی، څوک دی؟ فلیپیو د زوی د تیر ایستلو لپاره وویل، دا بس بتی دی، بتی. زوی زارۍ وکړې، پلار جانه که دا یوه بته زما شي زه به یې په مخوکه کې څه ورکم. پلاری ور باندې چیغه کړه،
نه نه، د دوی مخوکې هلته نه دي لکه ته چې ګمان کوې، او بل دوی هر شی نه خوري، خاص خواړه لري. بلدا چې دوی شیاطین دي، شیاطین.
پلار د خزو په خلاف ډیر دلایل ویل، خو ورو ورو پوه شو چې د هغه دلیلونه د هغه د زوی د فطري غوښتنو مخه نشي ډب کولی. پلار په دې سخت پښیمانه و چې زوی د غره لسمسی رئیستلی دی.
د راډیو ادبی قاموس د دیونی په بحث کې استاد نجیب منلای د ادبیاتو په یو خورا لرغونی ژانر چې تمثیلی حکایت هم بولو رڼا اچي د اوریدو بلنه درکو. استاد نجیب منلای د راډیوي ادبي قاموس د بحثونو په لړۍ کې به یوې داسې اصطلاح ته ورسو چې ګومان کوم د ادبیاتو په ابتدا کې په ډیرو پخوا زمانو کې حتی مخکې له هغې چې لیکلي ادبیات شروع سي دغه ژانر به و او هغه د حکایت ژانر دی. په دې باره کې به خبرې وکړو. البته هغه حکایت چې فیبلی بولي دې ژانر خصوصیات څه دي او دا ژانر خو البته عام ولس په خوند لولي او اوري خو په اوسنیو ادبیاتو کې مقام څنګه دی؟ په دې باره کې که خبرې وسي.
د حکایت لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله تاریخ ډیر وړاندې ځي. د لومړیو حکایتونو چې موږ یې لیکلي شواهد لرو تاریخ د سومریانو دورې ته ځي، یعنی د میلاد نه 2000 یا څه باندې 2000 کاله مخکې،
له نن نه څلور زره کاله پخوا
دا لومړی لیکلي شواهد دي چې موږ لرو. او په دغه شواهد
وبخشئ، په همدغه زمانه کې چې تاسو یادوي، په هغه وخت کې خو هغه دی ګیلګمش مشهوره حماسه هم له سومری تمدن سره تعلق لري. آیا دا د هغه په څنګ کې کوم حکایتونه و که دغه حکایت ته اشاره کوي؟
د هغه په څنګ کې همدغه د اوسني حکایت په مفهوم باندې وړې لنډې کیسې چې اخلاقي مفهوم ولري او د تعلیمي ارزښت په خاطر باندې جوړیږي.
نو د ګیلګمش قصه خو اوږده وه، اخو په هغه وخت کې هم ډېره اوږده وه، نو هغه ته حکایت په دې معنا نسو ویلی. یو فرق هم داسو چې حکایت چې موږ او تاسې کوم مفهوم ځینې اخلو هغه لنډ یو خصوصیت یې داسي، او بل یې دا ده چې یو اخلاقي نتیجه لري.
د حکایت یو خصوصیت دا ده چې لنډي، دویم خصوصیت یې دا ده چې باید یو تعلیمي یا تربیوي نتیجه ولري، یعنی څوک ترې یو څه زده کړی شي په صریح ډول یا په تلویحي ډول، یعنی په آخر کې د کیسې په آخر کې مقصد یا په ښکارې عبارتون ویل کیږي او یا لستونکي اوریدونکي پرې ښودل کیږي چې په خپله دا مقصد ترې واخلي. دا هغه دوه عمده خصوصیتونه دي. درېیم خصوصیت دا ده چې په حکایت کې یوازې انسانان نه دي چې خبرې کوي او یوازې انسانان نه دي چې په دې کیسو کې شامل دي، په دې کیسو کې حیوانات حتی نباتات هم ورګډیږي او د انسانانو غوندې خبرې کوي. دلته تر ډېره حده طنز یا هزل هم پکې شاملېږي، یعنی د ټوکې په شکل باندې کیسه راځي. او جالبه دا ده چې هغه حکایتونه چې 3000 کاله پخوا په سومری لیکنو کې پاتې شوي دي هماغه حکایتونه موږ نن اوس هم لرو.
کوم یو دی؟
فکر کوم چې د سوی او د کیشپ کیسه،
هغه د تیز تک کیسه
دا د هغه وختونو را پاتې ده. بیا د هغې نه وروسته هم دا صنف په ټولو ټولنو کې په مصر کې موجود و، په یونان کې موجود و، او وسنی ادبیات چې حکایتونو ته پراخ لاسرسی لري هغه د یونان د میلاد نشپک پیړی مخکې تاریخ پورې تړلی ده، چې په وخت کې د ایسوپ په نامه باندې یو کس چې ګومان کیږي چې دا یو افسانوي شخصیت دی، لکه مولا نصرالدین چې زمونږ د کیسو یو افسانوي شخصیت دی، زمونږ د حکایتونو د هغه حکایتونه دي چې لیکلي دي او د یونان په جزایرو کې مشهور و تر دې حده پورې چې سقراط هم کله چې په زندان کې اچول کیږي نو د خپل ساتیرۍ لپاره د ایسوپ حکایتونه منظوموي.
استاد منلی ایسوپ یا ایسوپ حکیم په پښتو کې هم د حکایتونه ترجمه شوی دي. دا بیا موږ چې کله ترجمه کوو بیا وایو چې د لقمان حکیم حکایتونه، او لقمان حکیم بیا یو دینی شخصیت دی، دا بیا یو بل مقام لري. نو د دې سړي د شخصیت پیسه کې هم متفاوت نظرونه موجود دي.
دلته متفاوت نظرونه موجود دي. د ایسوپ یو تعبیر دا ده چې ایسوپ مغزمون د لقمان حکیم سره یو کس دی. البته لقمان هم چې زمونږ په دینی ارزښتونو کې یو ارزښت بلل کېدای شي د پیغمبرۍ مقام نه دی تثبیت.
خو د لقمان او د ایسوپ دو خصوصیت مشترک دي، دواړه په پوهه کې مشهور دي چې ډیر پوهیږي، او دوی د حکایتونه چې کوي یا خبرې چې کوي د دې له خاطره چې خلک پوه کړي، دغه خصوصیات مشترک دي.
یوازې په پوهه کې مشهور نه دي، په هوښیارۍ کې هم مشهور دي،
یعنی او ګمان کوم په سفر کې هم د دواړو کرکټرونه داسې نه دي چې معمولا ځي یو ځای بل ځای
ځي، د خلکو سره ګوري، همیشه د خلکو سره په تماس کې دي.
او استاد منلی، تاسو خو دا وویل چې د موجودو اسنادو مطابق موږ آن د 3000 کاله پخوا حکایتونه هم لرو چې د سومر له تمدن سره تعلق لري. خو چې کله اوس د فیبل کلمه یاد سي، اوس چې د حکایت کلمه یاد سي، نو تر ټولو مخکې د لقمان حکیم یا امداد ایسوپ حکایتونه را یادی شي چې هم یو بشپړه مجموعه ده، لوی مجموعه ده، یو کتاب ځنې جوړیږي، او هم هغه د حکایت یا فیبل کورته وایو، دغه هغه بشپړ مثالونه دي. په کپدی کتاب باندې لسته لاړې خبرې وسی، په دې کې خو دغه دوه درې خصوصیت ډېر ښکاره دي. یو خو امدا چې دي حکایتونه دي او لاندې دي، دا یو خصوصیت خو لري. بل دا دی چې ټوله یو قسم اخلاقي نتیجه لري، انسان ته یو څه تعلیم ورکوي، دا شی هم پکستان. او دریم خصوصیت یې دا دی چې د حیواني کرکټرونو د غیر انسان کرکټرونو برخه پکې ډېره ده. نو آیا ویلی سو چې هغه څه ته چې موږ فیبل وایو یا حکایت ورته وایو، یا ځینو خلکو تمثیلي حکایتونه بللی دي، ځینو خلکو اخلاقي حکایتونه بللی دي، چې البته دي لکه انګریزانو چې یو خاص نوم ورکړی دی، یو اروپایانو فیبل، ګمان کوم موږ لا تر اوسه پورې یو داسې نوم نه دی ورکړی چې ټول پرې سلایو. آیا دغه درې خصوصیت اصلي خصوصیتونه دي د فیبل؟
همدغه درې خصوصیتونه اصلي خصوصیتونه دي. د فیبل په برخه کې چې اروپایان دا نوم ورکړی دی، اروپایي نوم د فبولا نه راغلی دی. فبولا کیسه ته وایي، هره کیسه چې
خو فیبل چې اوس په ډکشنریو کې یادوي بیا خاص تعریف لري.
او دغه د ایسوپ کیسې چې اول لاتیني ژبې ته وژباړل شولې، د همدغه فبوله په شکل باندې وژباړل شوې. نو ځکه د دغو کیسو شهرت په منځنیو پیړیو کې د دې کلمې معنا بدله کړله، او فبوله یوازې هغه کیسې شولې چې د حیواني کرکټرونه پکې ډېر زیات نقش لري او اخلاقي ارزښت لري. نو زمونږ حکایت هم همدغسې دی. او علاوه د دې نه، دا یوازې د اروپا او د منځني ختیځ تولید نه دی، په هند کې د پانچتانترا په نامه باندې همدغسې کیسې شته دي، د حیواناتو کیسې دي.
دا چې د کلیلاو دمنه په نامه په پښتو کې ترجمه شوی دی، یا په دري کې؟
د کلیلاو دمنه په نامه په پښتو په دري کې ترجمه شوی دی. د سعدي په ګلستان او بوستان کې دغسې حکایتونه ډېر زیات راغلي دي. نو دا ټول هغه کیسې دي چې
پښتو ځینې کتابونه کې د پښتو ګنج پښتو د دوی کایتونه
ګنج پښتو د دې کایتونه یو نمونه ده. هدف د دې داده چې د تنس په ډول، د تمثيل په ډول د ټولنې ناخوالې بیان شي، او په داس شکل بیان شي چې هغه وکړه شي چې لیوي خو خلکو ته تصور اسي، مګر لبل خو د خلکو احساسات راونه پاري. کله چې لا فونتن عمدغه د ایسوب کیسې په فرانسوي ژبه باندې په شپږمه پیړۍ کې نظم کولې، د لا فونتن هدف یو سیاسي هدف و. هغه غوښتل چې شاهي نظام د دغو کیسو د لارې تر پوښتنې لاندې راولي. خو د دې لپاره چې کچېرې دا خبره مستقیمه کړې وای، حتما د پاچا د عکس العمل سره مخامخ کېده، په دغه ډول باندې کیسې را جوړې کړلې چې هم خلکو ته خبره ورسیږي، او هم د پاچا یا د نظام قهر راونه پاري. همدغه لړۍ روانه ده، او په شلمه پیړۍ کې هم ځینې وخت همدغه سي کیسې لیکل شوې دي چې د یا د حیواناتو کیسې یا د انسانانو کیسې، خوړې لنډې کیسې چې ځینې سیاسي مفهومونه لري. په دې کې مثلا زمونږ د استاد الفت په غوره نثرونو کې ځینې داسې ټوټې شته دي چې د حکایت بڼه لري، لکه د شاعر د تحفې نثر که په نظر کې ونیسو، یوه کیسه ده چې یو څوک یو چاته تحفه ورکوي، او دا تحفه د یو ځناور پوستکی دی،
د پلانک پوستکی.
او د دې نه مطلب دا دی چې هغه څوک چې ظلم کوي، د هغه آخر دا دی چې تر پښو لاندې کیږي. نو دا خپل دغه یو حکایت دی چې هم لنډ دی او هم اخلاقی ارزښت لري.
استاد منل په شلمه پیړۍ کې چې په پښتو کې د کلیلاو دمنه سر محقق زین الله منلی صاحب پښتو کوله، نو څو وخت مخته چې د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په سلسله کې غونډه وه په قلم ټولنه کې، نو حالتم دا خبره وسوه چې په سلطنتي نظام کې چې دا حکایتونه وژباړل شول، نو حکومت د چاپ اجازه ور نه کړه. فکر یې کاوه چې دا د سلطنت خلاف شی دی. نو مطلب دا دی چې دا حکایتونه کېدای شي چې فوق العاده سیاسي اهداف هم ولري.
سیاسي اهداف یې واضح دي، په دې معنا چې ټولنیز اهداف لري. د ټولنیز نظام یو ډول نقد دی، او دغه نقد کله ډیر سخت نقد هم وي.
د فیبل یا د حکایتونو په بحث کې د سپه حکیم له حکایتونو را ورسته، د فرانسوي شاعر لا فونتن حکایتونه ډیر زیات یادیږي، ډیر مشهور دي. په دې کې تاسو دا ویل چې د امغه د سپه حکایتونه په نظم کړل، یو خو مې دا ویل غوښتل چې آیا دا حکایتونه ټول د سپه حکیم حکایتونه وو، که د هم په کې زیاتونی کمونی کړي وي، یو مې دا سوالو. او بل مې دا خبره کوله چې په دې حساب باندې موږ ویلی سو چې فیبل یا حکایتونه یوازې نثري ژانر نه دی، بلکې په نظم کې هم سته.
د حکایتونو اکثریت نظم دی.
خدا کلیله و دمنه و دا هغه خو د لقمان حکیم والا خو په نثر کې دی.
د لقمان حکیم والا په نظم کې و، په ایراني ژبه کې په نظم کې و، چې مونږ په نثر باندې ژباړلې دی بیله خبره ده.
او هغه د لافونتن خبره چې ما کوله دا د عینن نظم کړی دی، کمه زیاتای کې کړی دی، ځینې نورې حکایتونه هم ورسره شامل کړي دي. دا څنګه کتاب دی؟
د ډېر هغه حکایتونه اخیستي دي چې د ایسوپ سره تړلې دي. په هغې کې یو شمېر داسې حکایتونه هم ورزیات کړي دي چې هغه د پله د فرانسې د خلکو حکایتونه وو. په فرانسه کې په 13مه پېړۍ کې یو بل کتاب ډېر مشهور و چې هغه د ګیدړ کیسې وې، او هغه هم همدغسې یو ټولنیز نقد و. د هغې نه یې پکې ځینې برخې اخیستې دي او ځینې برخې پکې په خپله اضافه کړي دي. البته ده چې ترجمه هم کړې ده، ترجمه یې ټکي په ټکي باندې نه ده کړې، په خپل عبارت او په خپله ژبه او په خپل چاپېره په نظر کې نیولو سره یې،
او د یو لوی شاعر په صفت خپل هنر پکې پوره شامل کړی دی.
هنر پکې پوره شامل کړی دی.
استاد منلی دی فیبل د ژانر په حیثه کې یوه بله خبره کېږي چې معمولا تمثیلي بڼه لري، یعنی یو ګیدړ پکې ژغیږي، دا په حقیقت کې په ظاهره ګیدړ دی، خو د انسان هغه د مکر او د چل د خوی معرفي کوونکی دی. که لیو پکې نقش لوبوي، ممکن د انسان د قساوت او د بېرحمۍ خوی معرفي کړي، یا زمری ممکن د انسان د زړورتوب خوی معرفي کړي. یعنې دا په ظاهره سي څه شی دی دا نه دی، بلکې دا په پټه دی یو بل شي نمایندګي کوي، یو ډول استعاري بڼه لري. دا حکایتونه معمولا هم داسې دا فیبلونه یا دا حکایتونه. فکر کوم چې په خصوصیاتو کې دغه شی هم اضافه کولای سو، که څنګه؟
استعاري اړخ البته یو ډول دی د تمثیلي حکایت.
استاد منلی که د دې ډېرې لویې نمونې لکه د کلیله و دمنه، لکه د ایسوپ حکیم لقمان حکیم حکایتونه، او بیا هم دغه بل مشهور کتاب د لافونتن اثر چې دی، که دا په نظر کې وساتو دغه شی پکې یو قسم بنیادی شی دی، که څنګه؟
دغه برخه یوه برخه ده، مګر ټول حکایتونه په دې بڼه نه دي. په حکایتونو کې کله کله کېدلی شي چې همدغه تمثیل وشي، هدف ته نه انسان دی، مګر د نورو پدیدو له لارې هغه تمثیل شي. لکه د باد او د لمر کیسه چې دواړو غوښتل چې د یو ماشوم د لاسه ډوډۍ واخلي، باد او لمر او خوب غوښتل چې د ماشوم د لاسه ډوډۍ واخلي، باد خپل زور واه ماشوم نه ډوډۍ وانخستل شو، لمر خپل زور واه د ماشوم نه ډوډۍ وانخستل شو، مګر خوب چې راغی د ماشوم نه ډوډۍ واخیستله. نو دا په حقیقت کې همدغه د ټولنیزو اړیکو یو ډول بیان دی چې په شدت باندې په زور باندې ډیر کارونه نشي کېدلی، په داسې حال کې هماغه کارونه په نرمۍ باندې کېدلی شي.
استاد منلی دغه حکایت چې تاسو ووایو خوند کوي، علاوه له دې چې یو درس را کوي، خوند هم دی پکې، شایست هم دی پکې، او یو عالي خیال هم دی پکې. دا که باد دی که لمر دی، دا هر څه یو نوی نقش لري، یو نوی خیال دی پکې. دغه راز د لقمان حکیم حکایتونه دي یا نور دي، که ووایم چې ټول نو شاید مبالغه وي، خو یوه لویه برخه ډېر خوندور دي. او دا چې بیا بیا چاپېږي، دا خپله د دغو حکایتونو په هغه عمیق اغېز باندې دلالت کوي. خو په اوسنیو ادبیاتو کې مقام څنګه دی په دې باره کې که خبرې وسي؟
زمونږ په اوسني ادب کې دغه تخلیقات هم شته، مګر هغه ځای نه لري لکه لنډه کیسه چې لري. اکثره دغه تخلیقات شفاهي پاتې کیږي. خو زما په نظر کچيري مونږ په خپل ادبیاتو کې د دغه وسیلې نه هم کار واخلو، په خپل داستان کې، په خپل شعر کې د دغه ډول جوړښتونو نه کار واخلو، کېدلی شي چې زمونږ لپاره د تخلیق میدان پراخ کړي.
دلته تاسو دی یو بل ژانر دی شایسته کول او دی بشپړولو لپاره یو وړاندیز ورته وکړو، که خپل همدا دی حکایت ژانر په نظر کې وساتو، همدا دی فیبل ژانر، څه فکر کوئ؟ آیا که لیکوال خپل نوی حکایت ولیکي، هم دی حکایت په شکل ولیکي، آیا دا به هم ځای ونه لري؟
دا اوس هم په نړیوال ادبیاتو کې شته دی، زمونږ په ادبیاتو کې کم دی، مګر بیا هم کېدلی شي کار پرې وشي. مثلا د ټاګور هغه کیسه چې گل او بلبل د دې لپاره چې گل رنگ پیدا کی، نو بلبل راضی او خپل زړه د اغزی سره سلیی، او د خپل زلوینه ګل تور کوي چې ګل په رنگ پیدا کی. دا یو ډېر ښکلی حکایت دی چې په پخوانیو ادبیاتو کې مثال نشته، مګر ټاګور په خپله جوړ کړی دی او ډېر ښکلی حکایت راغلی دی.